دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم تاسو د امریکا غږ خبری خبرونه اوري ز ګالیا رنا نورستانیمه د خبرونه په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ د دا وخت خبرونه
ویان سید سلیمان شاه طالبان وای چې د الزواهری په اړه تحقیقات دوام لري طالبان ویل دي چې دوی په کابل کې د القاعده د مشر له حضور نه آگاه نه وو او د متحده ایالاتو د حکومت د اداګانو په اړه تحقیقات کوي جمهور رئیس جو بایدن د الزواهری وجل کېدل د دوشنبه په مخام د سپین ماڼې نه د یوې تلویزیونی وینا په محل اعلان کړل د بلومبر خبری اژانس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سوهیل شاهین له قوله نن د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د دوی لوړپوړي مشران له دینه نو خبر چې الزواهری په افغانستان کې پټ شوی دی او د هغه اداګانو د حقیقت د څرګندولو لپاره تحقیقات دوام لري چې پکې ویل شوی دی چې هغه د رواني ونې په پای کې د امریکا د وی بي پلوټا ډرون الوتکې په حمله کې په کابل کې وژل شو کله چې په دیاله د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د دویم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی نه پوښتنه وشوه نو هغه هم خپل بی خبري وښوده په عین وخت کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو څو پخواني سفیرانو د بایدن له ادارې نه غوښتل دي چې پر طالبانو باندې بندیزونه ولګي د سفیرانو دغه ډلې په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویل دي چې طالبانو قدرت ته له رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په شمول له بشري حقوقونو سرغړونې کړې دي او د الزواهری وژل کی چې د حقانی شبکه اوس هم له ټیرریستي سازمانونو سره اړیکې ساتي تاسې زمون غږلا واشنگتن نوري په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو ویل دي چې د هیوادونو د خاورې د بشپړتیا په اړه باید دوه ډوله سټانډرډونه یا دوه مخي پالیسی نه موجود وانګ یو په بیجن کې د چین د بهرنی چار د وزارت د ویان د بیانې په نقل چې په کابل کې د القاعده د مشل وژل نورستا خبره کړې و ویل باید چې د کاونټر ټیریزم یا د ټیریزم پر ضد پالیسی د ټیریزم ټول اشکال دربر ونیسي او پر ضد عملیات باید د نور هیوادونو د خاورې د بشپړتیا او تمامیت په بیه تمام نشي په افغانستان کې د لوګي د کچې د لوړېدو اصلي وجه په هغه هیواد کې روان اقتصادي بحران دی دا خبره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د ګلوبل اډوکیسی د څانګې سرپرست میرمن اماندا کاټانزو وکړه نو مولې وای کوم اقتصادي بحران چې افغانستان پکې گیر دی په هغه هیواد کې د لوږې د زیاتېدو اصلي عامل ګرځېدلی دی او د نږدې 10 میلیونو افغانانو ژوند په خطر کې اچوي د میرمن اماندا په وینا تیر کال قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي انزوا د هغه هیواد اقتصاد د سقوط پر څنډه درولې ده چین تایوان ته د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د رئیس میرمن نانسی پلوسی له سفر نه وروسته د تایوان په شاوخوا کې نظامی تمرینات پیل کړي دي که څه هم چې پلوسی تایوان ته خپل سفر پای ته رسولې خو د هغې د دغه سفر اثرات دوام لري دروسته یو مطبوعاتي ریپورتونه لمخې د چین پاوز نن د پنځشنبه په ورځ د تایوان د محاصره کولو په غرض د ژوندۍ مهماتو څلور ورځې او پارونکو تمریناتو په زمن کې بالستیکي توغندي وار کړل د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريالا سندسن وای چین خبرداري ورکړی چې تایوان تبا د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس د رئیسی سفر د امریکا سره پاړي کو باندې جدي اغیزا ولري میرمن پلوسی په تایپی کې په خپل وینا کې اعلان وکړ چې متحده ایالات با د بیجنګ د غواخونو پر وړاندې کې تایوان ایوازې پرې نګدي پرون د چهارشنبه په مازیګر له مسکو نه د باندې په یو ګودام کې د یو غټ اور د لګیدو په پیښه کې درې کسان مړه او 14 کسان ټپیان شوي دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت سره سم په کوم ګودام کې چې اور ولګید د روسي د پرچون فروشې تر ټولو غټ شرکت اوزان ملکیت دی توري لوخړې په 5000 متر مربع ساحه کې خبرې شوې که څه هم چې د روسي حکومت یې وجنه ده خودلې خو د آر آی نوويستي اژانس د خبر لمخې ممکن چې د غور قصدن لګول شوی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په پام کې لري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د وینا کولو په منظور نیویارک ته سفر وکړي د نیوزویک مجلې د ریپورت لمخې د ایران د واکمن رژیم به مخالفي ډلې د ایران د ملي مقاومت شورا یا ان سی آر آی د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت نه پروند چهارشنبه پرس په یول کې وغوښتل چې رئیس ته د ویزا نه ورکړي، ځکه چې د رئیس نوم د بشري حقوقو د هغو سرغړونکو پولیس کې شامل دی چې په ایران کې د خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي دي. اسوسییټډ پریس خبر اژانس د ریپورت لمخې د کالیفورنیا د ایالت د کلامات د سیند لپاسه یو ښکلی کلی چې طبي مناظرې په امریکا کې شهرت لرو د یو وحشي اور د لګېدو له امله په بشپړه توګه سوځېدلی دی. مغازی او کورونه له خاورو سره برابر شوي دي. څلور کسان په دغه اور کې مړه شوي دي او اتیا کسان ټپیان شوي دي. د امریکې د میرلند په ایالت کې تیر شپه د امټرک یو مسافرونکي اورګاړی د یو ټریلر سره ټکر شو. د چارواکو په وینا یو کس په دغه پیښه کې وژل شوی او ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. د روسیې پوځ پرون د چهارشنبه په ورځ د ډانباس د ختیځې سیمې د نیولو ادعا وکړه. د یوکرین جمهور رئیس اولودمار زیلنسکی په دغه ستراتیژیکي سیمه کې د روسي ځواکونو او یوکرایني عسکرو ترمنځ خونړۍ جګړې له جهنم سره مشابه کړې وې او د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د انډیانا د ایالت استاذ میرمن جیکی اولوروسکی پرون د چهارشنبه په مازیګر له خپلو دوو مساعدینو سره یو ځای په یوې ټرافیکي پیښې کې وژل شو. یو دریم کس هم په دغه پیښه کې وژل شوی دی. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل او سم پام کړی د خبرونه لمړی مطلب ده. آریانا افغان هوایی شرکت وایي له کابل څخه نیوی ډیلی ته خپل پروازونه بیرته پیلوي. د آریانا افغان هوایی شرکت مسئولینو پرون چهارشنبه د اگست 3 امریکا غږ ته ویل چې آریانا افغان هوایی شرکت وسمهال د کابل او هند مرکز نیوی دیلی ترمنز په اونۍ کې یو پرواز لري. پام کړئ په دې هکله د اکرام شینوالی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او چلن د وزارت ویان امام الدین احمدی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د آریانا افغان هوایی شرکت او د هند د وی چلن د ادارې د چارواکو ترمنځ د شوې موافقه له مخې ټاکل شوې چې د آریانا افغان هوایی شرکت الوتکې به په اونۍ کې یو ځل د کابل او نوی دیلی ترمنځ الوتنې وکړي.
آریانا افغان هوایی شرکت به هر جمعه ان شاء الله کابل څخه ډیلی ته په نورمال ډول پروازونه کوي چې په هفته کې د اوس لپاره یو الوتنه ده او په راتلونکي کې به ان شاء الله د مسافرو د پکتو به د الوتنو کې زیاتوالی هم راځي.
د تیر 2020 میلادي کال د اگست په 15 پر افغانستان باندې طالبانو د بیا واکمنې دوه د هندوستان په ګډون ډیرو هیوادونو ته د آریانا افغان هوایي شرکت الوتنې بندې شوې وې. خو دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د هند په سفارت کې د یو تخنیکي ټیم د زیا په زیا کېدو وروسته هند نوي ډیلی ته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو سره موافقه کړې ده. د ترانسپورټ او چلن د وزارت دویان امام الدین احمدي وایي چې اوس مهال آریانا او د کامیر هوایي شرکتونه سیمې او ګاونډي هیوادو ته هره ورځ الوتنې کوي. د ترانسپورټ او وی چلن وزارت نوی دیلی ته د الوتنو د پیل دا خبر په داسې حال کې ورکړې چې د امریکا حکومت ویلي چې په کابل کې د تیر یک شنبه په ورځ د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعدې د شبکې مشر ایمن الزواهری وژلی دی. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د دې اعلان وروسته یو شمېر هیوادو د طالبانو د حکومت په ژمنو شک ښودلی. افغانستان د پاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د امریکایي ځواکونو په برید کې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه ویلي چې دا پیښه هغه مخکینی شکونه او تردیدونه چې دغه سي اداګانو په برخه کې وو پیاوړي کوي چې آیا طالبان د القاعدې د مشر په وړاندې د اقدام په برخه کې غافل او ناتوانه وو او یا دا چې دغه سي اقدام د پاره لیوالتیا نه لرله. توماس نیکلسن د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت چارواکو ورته ویلي چې پر ټول افغانستان باندې کنټرول لري او افغانستان به هیڅکله د تورستان په نازه بدل نه شي. په ټولنې دغه استازي ویلي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر دغه ژمنه د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې هم ګډونوالو ته تکرار کړه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د خرابېدو په اړه اندېښنې ښیي چې پر کابل کې د القاعدې د مشر په کور برید به د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ بې باوري نور هم زیاته کړي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو تاریخ پر هادي وایي چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې جلا نظرونه او افکار د دواړو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ سبب شوي.
مقصد جامعه بین المللی از
خغلی پر هادی ویل تر ټول شمول حکومت څخه د نړیوال ټولنې هدف پر رهبری د غوی ګډون دی او طالبان دې مسلې ته غوږ نګ دی. په حقیقت کې نظریات ډیر متفاوت دي. خغلی پر هادی د مثال په ډول وایي د طالبان لپاره ایمن الزواهری یو داسې زور سره دی چې د کور په کونج کې ناشته خو نړۍ د هغه په اړه داسې فکر کوي چې هغه ویډیوي پیغامونه ثبتوي او په حقیقت کې د لویدیځو هیوادونو پر خلاف غورځنګونه ترې الها الهام اخلي خود طالبان حکومت په ویلامیا کې چې د پنځمې پورز خبره کړی ویلي چې د تیر یک شنبه په سهار په کابل کې په یو کور هوایي بریټ سره شو په تعقیب د روسي روسي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ادعا وکړه چې په دې بریټ کې د القیری مشر ډاکټر ایمن الزواهری په نخښه کړی دی د افغانستان اسلامي امارت د ایمن الزواهری درته غوډل ته د وسیدو په اړه هیڅ معلومات نه لري په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان اسلامي امارت مشر تابو کشفی او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړی چې د پیخي د مختلفو اړخونو په اړه هر اړخیز او جدي څېړنه وکړي د اعلامیه وی چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په شمول هیڅ اته خطر نه دی متوجه شوی اسلامي امارت د دوه هوکړي عملی کول غواړي او له هوکړي سرغړونې باید پای ته ورسیږي د اعلامیه وی دا چې امریکا زمونږ په حریم تیری وکړ او د افغانستان کلامراوي نقص کړ د له ټولو بینالمللي اصولو سرغړونه او ظلم وکړ چې موږ یو ځل بیا په کلکو ټکو غوندو د دا ډول پیښو تکرار په صورت کې دا ډول عواقب او مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي خو د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت القاعدي مشر ته په کابل کې په پناه ورکولو سره دوه تړون نقص کړی دی
یو موضوع څو زاوی د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په څلور سوه او نهه شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ
تاسو د امریکا غږ خبری خبرونه اوري په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وجل کې دوه وروسته د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې پاملرنه زیاته شوې ده اوس د طالبانو د پرسمیت پیژندلو او نورو مرستو په اړه ډېری پوښتنې راولاړې شوې دي د چارو کارپوهان وایي چې د الزواهری وجل کېدل یو ښه پرمختګ وو خو لا تر اوسه هم د افغانستان په اړه د امریکا تګلارې تعریف شوې نه ده
د دوه د تړون لمخه طالبانو ژمنه کړې و چې د امریکایي پوځیانو د وټلو په بدل کې به دوی په افغانستان کې القاعده او نورو ترهګرو ته چې پر امریکا د بریټ په لټه کې دي پناه نه ورکوي د سراسره د سپتمبر د 11مې د بریټ اصلي تراچې په ورستیو کلونو کې په ګڼو ویډیوي پیغامونو کې پر امریکا د بریټ لارښوونه کړې و لډی رومیاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېد او ظاهرا جپړو طالب مشان ورته پناه ورکړې و د امریکا د یو استخباراتي چارواکي په وینا په شیرپور کې د الزاویری خوندې پټنځای د طالبانو د کورنوي چارو وزیر سراج الدین حقانی د نږدې همکار کورو
موږ پوهیږو چې هغه هم یو بنی آدم وو او هر ورځ به د کوټې د عالم ته وتلو د بریټ په سهار موږ وتوانېدو چې یقیني کړو چې دای په خپل واقعا الزاویری دی فکر کوم د نیمجا راکټ قابلیتونه چې له نورو تلفاتو پرته مشخص کس کنه کوي په هغه پریکړه اثر درلود چې له مخې د ظواهري د لمنځولو لپاره زمکري پوځیان ونستول شو
یو لړ ریپورتونه شته چې له مخې د طالبانو پر رهبرۍ کې ناراحتي رامنځته شوه په خاص ډول د حقانی شبکې او په تحریک کې د سیالو ډلو ترمنځ طالبانو په خپل لمړنی خبرګون کې بریټ غندل او دای د دوه هیل تړون نه سرغړاونه بللې و خو دوی تر اوسه نه دی ویلي چې په بریټ کې څوک وژل شوی دی
القاعده اوس هم یو خطر دی د الزواهری په مشرۍ دوی ډیره آرامه تګلار پر مخ بیول الزواهری ډیر خوخ وو چې په تیر او وو اتو کلونو کې زموږ په اسلامي دولت یادایښ ته او وخت وو چې دایښ ته ماته ورکړ شي او خلافت ختم کړای شي دای په دې موده کې د خپل ډلې پر راټولولو او جوړولو لګیا وو
یو جګپور اسیډونکو چې پر اسلامي ډلو مطالعه کوي په دې نظر دی چې په لړن محل کې به د دوی تړون ته د طالبانو پر ژمنتیا بحثونه زیات شي
اوس پښتنه د القاعده په اړه د او دای چې بل ګام بچوي و مسله دا ده چې دواړه اسامه بن لادن او الزواهری واقعي اعتبار درلود دوی له پایله د القاعده په لیکو کې د اتیای مکرونو نه مبارزه کوله که څه هم چې الزواهری د سپتمبر له بریدونو لکه مخ کې لیکو تراغي خوده له ډېرې په خاله د غدل سره اړیکې پاللې نو اوس دا به دغه سازمان لپاره ډېره ګرانه وي چې بیا ځان سمبال کړي او نوې رهبری وټاکي
دغه څېړونکو وایي چې د القاعده نوې رهبر به خای په افغانستان کې موقعیت ونه لري او دا به په اوږد مهال کې طالبانو ته ګټه ورسوي
دا نظامن د امریکا او یا نړیوال ټولنې په اړه نه ده فکر کوم چې د نوي رژیم په اړه ده چې څه ډول د نوي رژیم په منځ کې واکو ویشل شي څوک به کوم مقام ګټي، څوک به په کوم وزارت واک چلوي چې د خپلو عمومي تګلارو او نورو مسایلو په اړه پریکړه وکړي. نو دا به د طالبانو په تحریک کې په روانو بحثونو کې یو بل اضافي بحث وي. فکر نه کوم چې دا به د دوی ترمنځ اصلي انقسام وي، کېدای شي چې له دې نه د څو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د توجیه کولو لپاره ګټه واخیستل شي.
په واشنگتن کې میشت یو بل کارپو د ایمن الزواهری وجل کېدل د امریکا او نړیوال ائتلاف لپاره یو لوی لاسته راوړنه بولي، خو استدلال کوي چې دا د پوځیانو لیستلو وروسته د افغانستان په اړه د امریکا تګلارې نه تعریفوي. احمد شکیب، دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا
غږ
آشنا تلویزیون نړۍ ته.
سلام
سولار د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، چړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شي. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه خبری پروګرام اوري. د امریکا لخوا په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان د دوحې له تړون څخه پر پراخو سرغړونو تورن کړی دی. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ایرل انټونی وین زما همکار احمد الله اچوال ته ویلي چې د الزواهری وژنه د طالبانو د مشرانو لپاره د خطر زنګ دی. خغلی وین د مرکې په سر کې دی پختنی ته ځواب ورکړی چې د الزواهری له وژلو وروسته د طالبانو په وړاندې راتلونکي اقدام به څه وي.
I think there are a number of different things they could do. First, as I said, I think it will try
امریکا باندې لهواله همغږی درامن سکولو لپاره د نور ملګرو سره د مشورو هڅه وکړي. یو څه شی ممکن په لومړی قدم کې وشي هغه د طالبانو پر شاوخوا د 15 مشرانو د بندیز د موافقت ځند دی. لکه څنګه چې تاسو وګورئ د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو بندیز لګیدل دی او په پام کې دی چې د دې میاشتې په پای کې د موقت وخت لپاره د غزندول له سره نوي شي. زما پاند طالبانو په وړاندې د خځو او نجونو سره د چلند او د دوی په حکومت کې د ټول شمولیت تزیو ترڅنګ اوس د ترګری په دګر کې هم د طالبانو پر خلاف یو قوي قضیه موجوده ده او خای د طالبانو پر سفر بندیز بیا لري نشي. پر دې برسره هغه ستونزې چې په افغانستان کې خلک خړو درملو او نورو شیانو ته زیات اړتیا لري، لدی عمله په امریکا وغوړي چې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو پرته افغانستان ته د مرستو بهیر وغځوي او دا یو سخت فرمول دی. لدی عمله امریکا داسې قوي اقدام چې پر افغانستان بشری مرستې ته کلینه کوي د افغانانو د ژوند ساتلو لپاره د بل هر وخت په پرتله اوس بشری مرستې زیاتې اړینې دي.
Do you see Taliban's collaboration in that take? Because you know that
Fikr Kawi par Ayman al-Zawahiri brit ki Taliban hamkari kadi ke doi hamkari kadi wi da karba da Taliban o tarmiyanzi ikhtilafat ziyad kadi.
Well, I think the United States still has many contacts in Kabul.
خد امریکا متحده ایالاتونه اوس هم په افغانستان کې لري اړیکې لري او خای دوه اړیکو لاره څار د دې ودانې په تثبیتولو کې رول درلودلې وي. زه په دې اړه چې د طالبانو ترمنځ د اختلافات وی اټکل نشم کولای، خو زه مطمئن یم چې د افغانستان خلک ویشلې دي او په افغانستان کې داس خلک موجود دي چې د ترګری په وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا سره کار کول غواړي. وخت به دا ثابت کړي چې دلته په واقعیت کې څه وشول، خو هغه څه چې بیخي ښکارا دي هغه دا دي چې د طالبانو لوړپوړ مشران د الزواهری له موجودیت څخه خبر وو. دوی د الزواهری له موجودیت څخه ملاتړ کاوه. د حیرانتیا خبره دا ده چې د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم راغلی وو، خو بیا هم موږ په حیرانوونکي کې توګه د دې موضوع غلی کول غوښتل.
که امریکا د کابل په زړه کې دومره مهم هدف په نښه کولی شي، دا کار په کابل کې د طالبانو د مشرتابه لپاره څومره د اندېښنې وړ دی؟
زه دا فکر کوم چې دا برید د ثبوت چې د امریکا حکومت اوس هم په افغانستان کې اقدام کولی شي، د دې لپاره چې د دوی لخوا د بشر د حقونو او د یو زیات ټول شمول حکومت جوړولو لپاره تر اوسه پورې امریکا د طالبانو سره د ډیالوګ او په دوه نورو ځایونو کې د مخامخ ډیالوګ هڅه وکړي. زه مطمئن یم چې امریکا طالبان د نړیوال ترهګرۍ په تړاو خپلو ژمنو پوره کولو او له ترهګرو سره خپلو اړیکو پرې کولو ته هڅول، تروسه په دې اړه یو ځینې اقدام ډیالوګ وو، همدارنګه د افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د پیسو لیګلو لپاره او دا چې څه ډول مرکزی بانک وکړای شي خپل چارې تر سره کړي، په اړه امریکا د طالبانو سره خبرې کړي دي. نو د عمل امریکا په دې اړه رغم درول دوبولو په داسې حال کې چې طالبانو بشری حقوقو ته درناوی او د نړۍ سره د راکړې ورکړې کولو ته کم ارزښت ورکولو.
Okay.
In the last few days, a number of Pakistani delegations... افغانستان ته سفرونه وکړل. ځینې خلک افغانستان ته د دغه سفرونو او د الزواهری د وژنې ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه شکمن دي. پاکستان د الزواهری په وژلو کې رول درلود؟
یقیناً دا چې څه وشول دا به وخت ثابته کړي. ماته معلومه ده چې پاکستان د تحریک طالبان څخه د طالبانو د ملاتړ له امله اندېښمن وو، او پاکستان په دې اړه د طالبانو سره خبرې هم کړې وې. زیات خلک د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راته کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاته سوداګري هم ترسره کیږي. له دې امله پاکستان د افغانستان د اوسنیو واکمنو طالبانو سره د رغند اړیکو درلودلو هڅه هم کولې، خو زه فکر کوم پاکستان د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تحریک طالبان د کنټرولولو اراده او یا هم ورته نه درلودله. د دې عمله پاکستان اندېښمن وو. زه داسې تصور کوم چې پاکستانیانو ځنې دغه ډول قوي پیغامونه طالبانو ته ورکول.
په افغانستان کې داعش طالبان د امریکا سره په اړیکو درلودلو تورنوي. د الزواهری وژنه د داعش دغه روایت څومره پیاوړی کوي؟
ISIS and the Taliban are clearly
کټالبان او داعش د بل سره په سخت لانجه کې ښکیل دي، او زه فکر کوم دواړه خلونه څومره چې وکړای شي په ما اندازه به د ایدئولوژیکي برلاسي د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. داعش هڅه کوي چې د نړۍ د هیوادونو سره د طالبانو اړیکې د طالبانو ضعف او د اسلام د روح سره په مخالفت کې تعبیر کړي، او داعش یو رادیکال افراطي ډله ده. زما تصور دا دی چې د دې دوه ډلو ترمنځ به جګړه دوام ومومي، او موږ وګورو چې د وخت په تیریدو سره به د دوی ترمنځ جګړه څه ډول پر مخ لاړه شي. ماته داسې ښکاري چې طالبان د دوی پر وړاندې جګړه کوي، د دې لپاره چې طالبان دا کار په بریالیتوب سره ترسره کړي، او یا دا چې داعش به نور افغانان جذب کړي. دا به د وخت په تیریدو سره معلومه شي، ځکه موږ د دوی ترمنځ دوامدار جګړې د کتلو لپاره وخت ته اړتیا لرو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د واشنگتن استودیو څخه د امریکا غږ خبری پروگرام اوري. د افغانستان لپاره په یو بل خبر کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروگرام وایي د روان میلادي کال لپاره راهیسی له څه باندې 19 میلیونه افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار وایي چې د روان میلادي کال په دویم ربع کې د افغانستان د نفوس 2.5% خلکو مرسته ته اړتیا درلوده، او 3 میلیونه ماشومان د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټه.
د خوړو نړیوال پروګرام د سیشن بپورز د ټویټر پر خپلې پاڼې لیکلی چې په افغانستان کې په هرو 100 کسانو کې 9 تنه د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. یاد پروګرام د تویچې دوی هر ورځ د ټول هیواد په کچه له اړو خلکو سره مرسته کوي. په دې مرستو کې هر اړې کورنۍ ته د شپږو میاشتو لپاره 100 کیلوګرام وړه، 12.5 کیلوګرام دال، 9.2 کیلوګرام غوړي او 1 کیلوګرام مالګه ورکول کیږي. لبلې خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار د سیشن بپورز د امریکا کانګرس ته خپل شپږ پندوسم روبوار یا څلور میاشتنی رپورت وړاندې کړ. په رپورت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مندونو په استناد ویل شوی چې د افغانستان 2.5% خلک د خوړو د کمښت سره مخامخ دي، او څه ناڅه مرستو ته ضرورت لري. 3 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ ګواښوي، او د هیواد نیمای خلک په ورځ کې له $2 په کم عاید پایي. په رپورت کې د خوراکي توکو د تقسیم بندۍ د یوې ادارې په حواله وړاندوینه شوې چې 13.9 میلیونه افغانان به د نومبر تر میاشتې پورې له سختې لوږې سره مخامخ شي. چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د معلوماتو له مخې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خوړو په کمښت کې 6% زیاتوالی ښیي. یونیسف اټکل کوي چې په شدیدې خوارځواکۍ اخته 1.1 میلیون ماشومان ښایي سږ کال له بیړنیو مرستو پرته د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. پروپورت کې افغانانو سره د بشري مرستو د فیصدۍ د کموالي وړاندوینه هم شوې ده.
اټکل کې چې د 2023 کال د جون او نوامبر د میاشتو ترمنځ د مالی مرستو د نشټوالي لامل له اړو خلکو سره د خوراکي توکو د مرستو فیصدي له 80% څخه 80% ته راټیټه شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال په افغانستان کې 3 میلیونه اړو خلکو ته د خوراکي مرستو د برابرولو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالرو بودیجه له کمښت سره مخامخ دي.
د خوراکي توکو د تقسیم بندۍ د ادارې د معلوماتو له مخې د مارچ او مې په میاشتو کې د غور ولایت کې 60,000 خلک بشری مرستو ته د نن لاسرسي له امله له سختې قحطۍ سره مخامخ وو. په راپورټ کې ویل شوي چې د ښځو په کار او د نجونو په زده کړه باندې د طالبانو د محدودیتونو باوجود په یو شمېر ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم ښوونځیو ته ځي.
د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د طالبانو له خوا د زده کړو د اجازه نه ورکولو باوجود د امریکا نړیوال پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ همکارو مؤسسو راپور ورکړی دی چې لشپګو تر نه ولایتونو کې نجونې لشپګم ټولګي پورته هم ښوونځي ته تللې. په وانتونونو خلاص دي خو د خزینه محصلینو او استادانو لپاره د یونیفورم او سنفونو ته د راتګ د وخت د څرنګوالي په برخه کې یو لړ محدودیتونه وضع شوي دي.
په راپورټ کې د جون د میاشتې په وروستیو کې په پکتیکا او خوست کې شوې زلزلې ته په اشاره ویل شوی چې دغه طبیعي ناورین د افغانستان د خلکو کړاوونه نور هم زیات کړي دي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. محمد ګلاب هغه افغان دی چې 15 کاله مخکې یو امریکایي عسكر ته پناه ورکړې و. ګلاب چې اصلا د کونړ اوسیدونکی دی، په 2015 کال کې یو امریکایي عسكر مارکس له مرګه ژغورلی و. ګلاب چیرته دی او څه کوي؟ زما همکار زبیح الله غازی ورسره مرکه کړې چې په دې رپورت کې اورو.
د 2015 میلادي کال په نمایي کې ټپي شوی امریکایي عسكر د کونړ په دغه غرونو کې د وزایي کلیوال کاله ته پناه وړي و. مارکس لوټرل په هغه چورلکه کې ناستو چې طالبانو د ماڼوګي ولسوالۍ په شوړې اکدره کې شتلې و. په کې ناس نور ټول عسكر وجل شوی و، خو د پل یو سمندري ځواکونو همدایو سرتیره په کې سخت ټپیو او په تور شپې په کشیدو د ګلاب د کور انګړ ته ځان رسولې و.
سر دره پاتې دم د کور نشر دره و تم زما کور کې کور خاله راغله. نو داغه وکړه چې زما خاله راغله، نو هغه به د خپل لاس به په ما باندې خدا په ځان مې خو نه دې ته ته تسلیم.
ګلاب دغه امریکایي عسكر څلور ورځې په خپل کال کې وساتو او بیا یې بارانو ځواکونو ته سپارلو. په دغه موضوع کتاب مو لیکل شو او په 2014 کال کې په د لان سروایور یا یوازینی ژغورل شوی په نامه فلم هم جوړ شو. ګلاب اوس په امریکا کې ژوند کوي، خو له دغې پیښې 15 کاله وروسته هماغه ډله په افغانستان واکمنه شوه چې ګلاب ترې یو امریکایي عسكر ژغورلی و. اسلامي عمارت چې د 13 اګست میاشت کې جمهوري نظام ړنګ کړ. ګلاب که څه هم د طالبانو په واک ته رسېدو سره د امنیت راتلو ته خوشاله دی، خو ګڼې نورې پریشانۍ ورلیدلې دي.
ځان په امنیت باندې وطن نه جوړېږي، پروژې نه وي، صحیح خلک نه وي، صحیح تعلیم یافته خلک نه، انجینران نه، ډاکتران نه، دغه ملک په ځان له په ملا صاحب باندې نه چلیږي. چې یار ملا صاحب دی، ملا صاحب ښه سړی دی، ځکه عالم دی او عالم ته موږ احترام لرو. خو په حکومت والی باندې به داسې پی نه شي لکه دا نور هم سیاستمداران خلک چې دي او دغه پی پی شي.
ګلاب او زامن یې دلته خوشاله دي او اوس په افغانستان کې د هغو کورنیو سره کومک کوي چې له نیستۍ یو لوګي سره مخ دي. وایي چې فیسبوک خلاص کینو د بد اقتصادي حالت غني ویډیوګانې او عکسونه مخې له ورزي.
خپل کاروبار کوم له خیر الحمدلله، او د خپل غریبۍ هم کیږي او د وطن یو څو مسکینان هم چې د کناغي بس کار هم کیږي. موږ سره
هر چر افاس ما هم خبرېګم، واخ دي ما خصن چې شوم خبرېګم. دا هر تا حالات ډیر سخت کړ کې چې د اقتصادي مشکل ډیر زیات دی. د څه خلک شته دي اشتاره چې ما ته زنګ واله لکه موږ دوه ورځې درې ورځې موږ رزق نه دی خوړل ته موږ سره کومک وکړه. چې خوځې
تا د تاک څخه به برخې دي.
55 کلن ګلاب هیل لري چې کلمسیانې خوانځي او پوانتونونو تلاړي شي، د وطن بد اقتصادي حالت سم او دند په مسلک شنو پتی رومره په ځان د پردی وطن شپینه دی پیرزو. سبی الله غازی، آشنا ټلویزیون.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
درنو اوریدونکو، هم دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو نننې خبرونه پای ته ورسیده. تاسو نه اجازه غواړو. خاط او آباد اوسئ.